سندر مولا زده رادیو وریده قدرمنو دوستانو د محل د مسپخین 2 بجې دی سلامونه مې ومنئ تاسې د ازادي رادیو خبرونه تر بولم چې د مخم تر 2 بجو دوام کوي د خبرونه چې یو سات د مسپخین تر 3 بجو برونه وي زه صلاح اساق زی خلقی د سید قادر په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې د امریکایي ځواکونو یو قومندان وایي په کندهار کې د پوځي عملیاتو لپاره تیاری نیسي او د شمال په ځینو ولایتونو کې به هم عملیات پیل شي. نور ګڼ مطلب مهم درته غوره کړي خو په پیل کې خبرونه اورو. احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پخوانی ځانګړی استازی وایي په پاکستان کې د طالب مشرانو د نیولو وروستۍ لړۍ په افغانستان کې د سولې هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د هیواد له امریکا سره د اوږدمهالې هر اړخیزې همکارۍ غوښتونکی دی او د منځني ختیځ د سولې په بهیر کې ښکیل څلور اړخونه د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ د سولې د بهیر په اړه د غور په مقصد نن په مسکو کې کتنه کوي. بشپل خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پخوانی ځانګړی استازی کای آیډی وای په پاکستان کې د افغان طالبانو د نیولو وروستۍ لړۍ د سولې لپاره د ملګرو ملتونو د پټو خبرو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. ښاغلی آیډی بی بی سی ټلویزیون ته وویل چې له طالب مشرانو سره د سولې خبرې یو کال مخکې پیل شوې او له دوی سره مخامخ کتنې په دوبۍ او ځینو نورو ځایونو کې وشوې. خو ده په پاکستان کې د ملا برادر او نورو طالب مشرانو د نیولو موضوع ته په اشاره سره وویل چې دې کار د سیاسي حل لارې پر هڅو ناوړه اغیزه وکړه. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د ایساف ځواکونو قومندان وایي چې نږدې زر تنه امریکایي سرتیری به د ایساف په چوکاټ کې د هیواد په شمالي سیمو کې ځای پر ځای شي. د جرمني ځواکونو جنرال لایډن برګر په مزار شریف کې د جرمني ځواکونو په قرارګاه کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د 9000 امریکایي عسکرو له ډلې څخه به شاوخوا 3000 تنه د افغانستان شمال ته واستول شي. جنرال برګر وایي د دې سرتیرو زر تنه چې په لوجستیکي او اکمالاتي برخو کې فعالیت کوي لا دمخه د افغانستان شمال ته رسیدل لیدی. د هرات شیندان ولسوالۍ چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې سلګونه صندوقه وسلې مرمۍ او مهمات نیولې دي. د شیندان ولسوال لال محمد عمرزی وایي په دې وسلو کې دافع هوا وسله ماینونه د مرمیو بیلابیل ډولونه کیمیاوي چاودیدونکي مواد او نور جنگي وسایل شامل دي. چارواکي وایي د شیندان ولسوالۍ د زیرکو سیمه په بختابات کلی کې د دې غیر قانوني وسلې او مهماتو د نیولو په عملیاتو کې افغان پولیسو او د امریکا پیاده سمندري ځواکونو ګډون کړی و. د شیندان ولسوال وایي له دې وسلو سره په تړاو یو تن نیولی دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جرمني په مالی مرسته د 430 میلیونو یورو په لګښت د بیا رغونې پروژې عملي کیږي. د پژواک خبري اژانس په یو راپور کې ویلي دي د جرمني ځواکونو یو قومندان پژواک خبري اژانس په یو راپور کې د جرمني ځواکونو د یو قومندان له قوله لیکلي دي چې وایي په روان میلادي کال کې به د شمال په 9 ولایتونو کې د اوبو لګولو د برېښنا د بندونو د جوړولو او د افغان ځواکونو پر روزنې زیات لګښت وشي او دغه پیسې به د جرمني لخوا ورکړل شي. په راپور کې راغلي دي چې د ولسوالیو ترمنځ به د عمومي سړکونو جوړول هم پیل شي او د امریکا زر تازه دمه سرتیری به په شمالي ولایتونو کې د امنیت چارې سنبال کړي. له ازادي راډیو څخه د خبرونو دوام ته پام وکړئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د هیواد له امریکا سره د اوږدمهالې هر اړخیزې همکاري غوښتونکی دی. په پام کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن د مارچ په 24مه نیټه په واشنگټن کې په خپله کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکې همکارۍ پر موضوع خبرې وکړي. راپورونه وایي چې پاکستان به د تروریزم پر ضد له مبارزې نیولې تر انرژۍ، اقتصاد، معارف، کرنې او مخابراتي ټکنالوژۍ پورې په سو مهمو برخو کې امریکا ته د همکارۍ وړاندیز وکړي. د ایران د سیاسي مخالفانو مشر میر حسین موسوی پر خپلو پلویانو غږ کړی چې په نوي لمریز کال کې د حکومت پر ضد نورې مظاهرې وکړي. په هغه بیان کې چې د نوي کال په مناسبت د موسوی په انټرنټ پانه کې خپور شوی، موسوی وایي نوی کال د کوششونو او مقاومتونو کال دی. موسوی او نورو سیاسي مخالفانو د ایران پر حکومت تور لګولای چې د جون د میاشتې په انتخاباتو کې د درغلۍ په نتیجه کې محمود احمدی نژاد د دوهم ځل لپاره د ولسمشرۍ مقام ته ورسید. دوی وایي احمدی نژاد ورته د منلو وړ مشر نه دی. د درغلۍ له تورونو وروسته ګڼ شمیر خلک کوڅو ته په مظاهرو وتل چې د راپورونو پر اساس په سلګونو مظاهره چیان ونیول شول او تر سلو زیات نور اوس هم په بند کې دي. د منځني ختیځ د سولې په بهیر کې ښکیل څلور اړخونه د فلسطینیانو او اسرایلیانو ترمنځ د سولې د بهیر په اړه د غور په مقصد نن په مسکو کې کتنه کوي. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین اشټون ګډون وکړي. په داسې حال کې چې په ختیځ بیت المقدس کې د نویو یهودي میشت ځایونو د اعلان له وجې د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ کړکېچ زیات شوی، د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ډاډمنې فضا د رامنځته کولو لپاره د نویو اقداماتو په اړه واشنگتن ته خبر ورکړی. د یو بل خبر له مخې په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن نن له صدر اعظم ولادیمیر پوتین سره تر خبرو وروسته روسیې ته خپل سفر پای ته ورسوي. تمه ده د ښاغلي بوش تمده د ښاغلي پوتین او میرمن کلنټن د خبرو تمرکز به د اټومي وسلو د کمولو د یو نوي تړون پر موضوع وي. میرمن کلنټن ویلي دي چې دا تړون به ډیر ژر د دواړو اړخونو ترمنځ لاسلیک شي. کلنټن او د دې روسي سیال سرګی لاوروف پرون په خپله کتنه کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د مثبتې فضا د پراختیا ستاینه وکړه، خو د ایران د اټومي بټۍ په برخه کې د دواړو دریځ توپیر لري. پوتین اعلان کړی چې روسیه به د ایران په بوشهر ښار کې د اټومي بټۍ فعالیت د روان میلادي کال په اوړي کې پیل کړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې اعلان په ځواب کې وویل چې دا اقدام به ناسم وي. او وروستی خبر، اروپایي ټولنه به دا څیړي چې آیا د بوزنیا اوسیدونکو ته د اپریل له نیمایي له ویزې پرته اروپایي هیوادو ته د سفر جواز ورکړي او کنه. د اروپایي ټولنې یو کمشنر د بوزنیا په پایتخت کې د بوزنیا له صدراعظم سره تر کتنې وروسته دا خبره اعلان کړه. نوموړي وویل دا په ارزونې او څیړنې پورې اړه لري او په دې برخه کې د اقداماتو لپاره به د اروپایي ټولنې او پارلمان ته یو غوښتنلیک وړاندې شي. نوموړي وویل بوزنیا له ویزې پرته اروپایي هیوادونو ته د سفر لپاره مهم شرایط پوره کړي او د بوسنیا د خلکو په برخه کې به یو مثبت پریکړه وشي. دا خبرونه
وخت د ماسپخین دو بجې او اته دقیقې دي. زمون غږ له ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1216 نوي اوریدل کیږي. درنو دوستانو، مخته تر دې چې د روانې خبرونې بشپړ ریپورټونه وړاندې کړو، لومړی سټ کې ووري. په مرجی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات لا هم روان دي او د کندهار د عملیاتو لپاره تیاری نیول کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو پخوانی ځانګړي استازي کای آی ډی ولی دوی له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې کړي. د نوموړي د څرګندونو په اړه په پاکستان کې د طالبانو د پخوانی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف سره مرکه لرو. د سرپل اوسیدونکي د قانون او حکومت احکامو د نه پلي کېدو او دولتي مامورینو له ناوړه چلند شکایت کوي.
ټول دغه زور واکان دي، خالي د دغو کار په ټلیفون دي، موږ دا یان دي د ټول خلیه واز راتنیولي چې په اړه شوبه ورننځو، بیا په څو خبره ولا کړ سره وي.
ولې په هند کې یو شمېر افغان محصلان له زده کړو لاس په سر کیږي؟
په دې بیره کې دي چې زبا ناکامه سم نو پاول سر کې تراتې بیا دلته د هند بورسونو هغه مسولینو ته وایي چې زموږ پوهنځی را تغیر کا او یوې بلې پوهنځی ته مو ورکړه.
په دې اړه مرکه لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران د اټومي پروګرام په وړاندې د یو نوي تسلیحاتي تړون د رامنځته کولو لپاره روسي ته سفر کړی و. نورې پوتونه حمله رو همدارس د اونۍ انتخاب مینوال مهم نه دی هېر کړی. دا پروګرام د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې دراورو. د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې پوځي عملیات لا هم روان دي او نړیوال ځواکونه غواړي په کندهار کې پوځي عملیاتو ته تیاری ونیسي چې امریکایي قومندان وایي دغه عملیات تقریبا پیل شوي او په پام کې ده د افغانستان په شمال کندوز کې هم پوځي عملیات پیل شي. دغو مسایلو ته نړیوالو ارجنسونو کتنه کړې چې سالم محمد اصلي لنډیز در سره شریکوي.
په دې ورستۍ کې د مرجع ولسوالۍ یو شمېر قومي مشرانو شکایت وکړ چې امریکایي پوځیانو د دې سیمې یو بېګناه 14 کلن ځوان وژلی دی، خو د امریکا پولو سمندري ځواکونو بخښنه وغوښته. دې وژنې ته تراژیدي وویله او زیاته یې کړه د وژل شوي ځوان له کورنۍ سره به مالي مرسته کوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي د دې لپاره چې خلک له وسلوله طالبانو لري کړی سي، کله کله دغه ډول کارونه د دغو ځواکونو افتخارات زیانمنوي. له هغې رئیس چې امریکایي، ناټو او افغان ځواکونو په مرجع کې پوځي عملیات پیل کړي چې له سیمې وسلول طالبان شاتګ ته اړ کړي، دوی زیاتې سیمې نیولې. دلته خلکو له کلونو راهیسې د طالبانو په کنټرول کې ژوند کاوه او ویل کېږي اوس هم زیات طالبان په سیمه کې پټ دي. اژانس لیکي د خلکو راخپلول په خاص ډول د پخواني طالبانو د غړو خپلول ډېر مهم دي چې په سیمه کې سخت دریځي ختموي سي، او په دې توګه دغه ستراتیژي شای یو نمونه وي. نو کله چې په کندهار کې پوځي عملیات پیلېږي له همدې تګلارې څخه به استفاده وسي. د مرجع خلکو شکایت کړی چې کله د نړیوالو ځواکونو الوتکې کښېني دوی کښتونه خرابوي او په دې وروستۍ کې د خلکو دوکانونه چور سوي دي. د امریکا پلی سمندري ځواکونه وایي تر 3 میلیونه ډالرو زیاتې پیسې یوازې د دې جګړه ځپلې ولسوالۍ په مرکز کې ویشلې دي. د ستراتیژي له مخې کله کله باید د سیمه ییزو قومي مشرانو خبرې هم واورېدل سي، په داسې حال کې چې ځینې یې شایي له طالبانو سره همدردي ولري. په دې وروستیو کې پولو سمندري ځواکونو یو ځوان چې د شپې په اوبو پسې راوتلی و په دې ګمان وواژه چې شایي کوم وسلوال به وي، خو وروسته معلومه سوه چې دغه ځوان بېګناه و. د افغان ځواکونو یوه قومندان اقبال خان وویل دوی ولې یو څوک د شپې په اوبو پسې لیږي؟ تاسې خپل ماشومان ولې پرېږدئ چې په دې نیت له کوره ووځي؟ که په مرجع کې پوځي عملیات روان دي، په ورڅیرمه ولایت د کندهار په ځینو برخو کې هم دغه عملیات پیل سوي دي. د فرانسې خبری اژانس په دې اړه لیکي د دې لپاره چې طالبان د هغوی له مهم مرکز کندهار څخه ویستل سي پر روان میاشتو کې به پکې په پراخه کچه پوځي عملیات پیل سي. دغه راز په پام کې ده پر روان میلادي کال کې د افغانستان په شمال کې هم د یو جرمني قومندان په وینا پوځي عملیات وسي. دغه جرمني قومندان وویل موږ دغو عملیاتو ته تیاری نیسو. چارواکي وایي په کندهار کې دغه عملیات وار له مخې پیل سوي دي. د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال ستنی مکرستل وویل په کندهار کې دغه عملیات پیل سوي د مهم لوی لارو او سړکونو د خوندیتوب، دغه راز په پوځي او سیاسي برخه کې د کار لپاره اقدامات سوي دي. نوموړي چې په یو ټلیفوني تماس کې په واشنگټن کې میشتو خبرلانو ته معلومات ورکول وویل دغه پروسه پیل سوي چې څو اونۍ او میاشتې به روانه وي. په کندهار کې د امید په نامه دغه پوځي عملیات د مرجع د مشترک په نامه تر پوځي عملیاتو وروسته پیلېږي. د مرجع عملیات لا روان دي چې د فرانسې خبری اژانس په حواله اکثره وسلول طالبان یې په سیمه کې ځپلي او شاتګ ته مجبوره کړي. په کندهار کې د والی ویاند ویلي دي له ځینو قومي مشرانو سره خبرې پیل سوي. په اوږد مهال کې هدف دا دی چې په ټولو کلیو او ولسوالیو کې ښه حکومتداري رامنځته شي.
د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې مو واوریدل چې پوځي عملیات لا هم روان دي او نړیوال ځواکونه په کندهار کې د پوځي عملیاتو د پیلېدو لپاره تیاری نیسي، خو یو امریکایي قومندانان وایي چې دغه عملیات تقریبا په کندهار کې پیل شوي دي او په پام کې لري چې د افغانستان په شمال کندوز ولایت کې هم پوځي عملیات پیل شي. بلور ته په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې د ایساف ځواکونو قومندان په دغو سیمو کې د نړیوالو سولساتو ځواکونو په چوکاټ کې د متحد ایالاتو د زرو سرتیرو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکوي. د مزار شریف په مرمول پوځي اډه کې د ایساف ځواکونو قومندان پرون په یوې مطبوعاتي غونډه کې ویلي چې افغانستان ته د امریکا له نویو دیشو زرو سرتیرو څخه شاوخوا 3000 به په شمال ولایتونو کې ځای پر ځای شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زمون غږله ازادي رادیو او ری د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو پخوانی استازي کای آی ډی د ملا برادر او یو شمیر نورو طالب مشرانو د نیونې په خاطر پر پاکستان کلک انتقاد وکړ او ویل چې د دغو کسانو نیونې له ملګرو ملتونو سره د طالبانو د پټ تماس لارې په بشپړ ډول بندې کړې دي، خو پاکستانی چارواکو ویلي چې د ملا برادر او نورو طالب مشرانو له نیولو څخه د دوی هدف دا نه و چې د خبرو اترو د پروسې مخه ونیسي. پا په اسلام آباد کې د طالبانو د وخت سفیر ملا عبدالسلام ضعیف هم د خبره تاییدوي چې د طالب مشرانو نیونه له هغوی سره د خبرو ادرس لمنځه وړي. ښاغلی ضعیف د خبره له عصمت سروان سره په مرکه کې وکړه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مخکینی استازي کای ایډي ویلي دي چې د پاکستان له لوري د یو شمېر طالب مشرانو من جمله ملا برادر نیونه په افغانستان کې د سولې په پروسې منفي اغېز کړی دی. تاسو هم له دوی سره هم نظر یاست په دې برخه کې؟
دا یقیني خبره ده چې نیولو داسې ورته عملیات دي هغه څه دي چې دا د اعتماد فضا چې د هغه خرابوي. دا د وړاندې په افغانستان کې د اعتماد فضا نه و جوړ شوی. پکار دا و چې کوشش شوی وای چې د اعتماد فضا جوړ شوی وای او دا د اعتمادي چې راغلی ده دا د بین تللی وای هغه عوامل چې په دغه لارې کې پراته دي چې د اعتمادي سبب ګرځېدلي هغه باید د بینه وړل شوي وای. مګر متاسفانه چې دغسې کړنې لکه دا د پاکستان ته چې تاسو اشاره وکړه دا په ځای د دې چې اعتماد پیدا کړی شي بې اعتمادي ډېروي او بې اعتمادي چې څومره پیدا کېږي هغوندې د سولې امیدونه او پروسه خرابوي.
د شغله کایدی په نظر دا کسان د دې لپاره نیول شوې دي چې یو سمینه مسایله شوی و چې د افغانستان حکومت او طالبان خبري اترې سره وکړي او د دې لپاره چې همدغه جنبې زمینه مخه ونیول شي دا کسان نیول شوې دي. په دې برخه کې ستاسو نظر سره
یو خبره چې هغه یقیني ده دا سم کړنی کېدای شي د هغو هیلو د لپاره منفي جواب وي چې افغانستان موضوع نور د نظامی حل لار څخه او یو سیاسي حل لار تر واوري او دا مشکل چې په افغانستان کې روان دي د سیاسي لارو باندې حل فصل دي او طبيعي و چې په خبري شامل وي او دا چې یو داسې ادرس باید وي چې دا ادرس سره خبري وشي او هغه په هر شکل باندې وي هغه رسیدګي وشي. نو دا سن یو حمله کول په داسې یو چا باندې چې هغه ته امیدونه یي یعنی امید او چې دا غوی سره خبري وشي او د دې امکانات هم و چې سره ستوري ورته وشي نو هغه ادرس او هغه مورکی او یو ډیر خلک او بې اعتمادي ډېری.
نو په داسې حال کې چې ظاهرا امریکا او د افغانستان حکومت وایي چې او غواړي چې له طالبانو سره خبري وشي نو پاکستان ولې دا کار وکړي؟ پاکستان په دې کې څه ګټه ده؟
زما په نظر زه په دې عقیده نه یم چې پاکستان په خپل سر دا کار کوي. دا پروسه چې د ډېره وخت را روانه ده او په پاکستان کې په زیاته اندازه باندې د طالب په نامه باندې خلک نیول کېږي او په زندانو کې دي. هغه زندانونه چې هغه امریکایي زندانونه دي په پاکستان کې او ډېر پټ زندانونه دي. نو دا اصلا داسې یو پروسه ده چې د ډېره وخته جریان لري او دا امریکان په دې کې مستقیم داخل دي. امریکان دا دوام کړی و کړي نو ولې کې هم موږ وو او دا د پاکستان و د امریکا هغه پټې ادارې چې دي یا سرګرې ادارې چې دي د هغوی په هماهنګي باندې دا کار شوی دي. نو یوازې د پاکستان کار نه دی. زه فکر کوم چې خبرو پروسه یا د خبرو غوښتنه یا د جنګ درېدل دا یو ډېره عمده مسله ګرځېدلې د دنیا کې. ډېر قومونه په دې د نتیجې ته رسېدلي چې دا جنګ باید ودرېږي.
تاسو په اسلام آباد کې د طالبانو د وخت سفیر ملا عبدالسلام ضعیف سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پخوانی استازي کای آی ډی د څرګندونو په اړه مرکه واورېده چې وایي د ملا برادر او یو شمېر نورو طالب مشرانو د نیونې په خاطر پر پاکستان کلک انتقاد کړی او ویلي دي چې د دغو کسانو نیونې له ملګرو ملتونو سره د طالبانو د پټ تماس لارې په بشپړ ډول بندې کړي. ښاغلی ضعیف هم په خپله مرکه کې تایید کړه چې د طالبانو مشرانو نیونې له هغوی سره د خبرو ادرس له منځه وړی.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
دا ازادي راډیو ده. بهر ته په قاچاقي توګه د افغان ځوانانو تک یو لوی ستونزه ده چې دواړه د افغانستان خلک او دولت ورسره له څو کلونو راهیسې مخامخ دي. ویل کېږي بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو د قاچاقي تک اساسي لامل اقتصادي ستونزې او په هیواد کې بیکاري ده. د چارو څېړونکي په دې باور دي چې د دې ستونزې د مخنیوي اساسي لار په هیواد کې دننه د کار د زمینې برابرول دي. بلخوا د کورنۍ یو چار وزارت وایي له افغانستان څخه د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي او په روان کال کې ډېر کسان د انساني قاچاق په توګه نیولې دي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابله په دې اړه یو څېړنیز رپورټ را لیکلی چې په ګډه یې اورو.
له دې سره سره چې افغان دولت انسانان د قاچاقونکو ډلو د کاروبار د مخنیوي لپاره د پراخو تدابیرو خبره کوي، اوس هم ډیر افغانان په ځنګړي ډول ځوانان د انساني قاچاقونکو لخوا تیروځي او په غیر قانوني ډول بهرنیو هیوادونو ته بیول کیږي. هغه افغانان چې په غیر قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته ځي خپل هدف ته تر رسیدو پورې پر لارې د بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږي. ډیر یې ژوند له لاسه ورکوي او ځینې هم د بهرنیو هیوادونو د پولیس لخوا زندانی کیږي چې له خپلې کورنۍ څخه د مرګ او ژوند درک هم ورکیږي. اسدالله یو له هغو ځوانانو څخه دي چې د قاچاقي تک پر وخت خورا ډېر ستونزې ګاللې او اوس بیرته افغانستان ته راغلي. نوموړي راته د خپلو ترخو او نه هېرېدونکو خاطرو په اړه وویل.
ملګري راټول شوي وو، د اروپا غوړې کیسې کولې، موږ هم ورسره په ګپ کې راګیر شولو. دغه لاره د هر نوع انساني یا د څوک چې تصور کړي هغه تغونه سخته ده. یو خو انسان بیا کله چې داسې قاچاقي لاره باندې لاړ شي، بیا د خپل ژوند نه یا د خپل وجود نه خیر نشي کولی. په دې لاره باندې تللو جسدونه ولیدل چې هغه تقریبا یوه میاشت یا شل شپې مخکې په واورو کې مړ شوي. موږ ولیدل ډېر داسې کسانو چاړو کې د انسانانو ککرې هم ولیدلې او ډېر داسې ځایونه موږ ولیدل چې هغلته داسې معلومېدل چې دلته ډېر کسان مړ شوي، یو دوه نه، او په هغو باندې خلکو تیږې وراچولې وي. غذا خو بالکل نشته ده. دا قاچاقبران ډېری ځوانان تر خاور لاندې کوي، هغلته یې په اوبو کې وژنې، په مایانو باندې خوري. دا ټول هغه بدبختي د قاچاقبر د لاسه.
ویل کېږي چې په افغانستان کې روانې ناامنۍ، کمزور اقتصاد او بیکاري هغه لوی ستونزې دي چې له امله افغان ځوانان بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي توګه د تګ لپاره زړه ښه کوي. ځینې افغان څېړونکي په دې باور دي چې له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي ډول تګ او د انساني قاچاق د کاروباریانو مخنیوی تر هغو پورې نسي کېدای څو چې افغان دولت خپلو خلکو ته کارونه نوي پیدا کړي. وحید مجدوای:
افغان دولت لپاره پکار دي چې باید په افغانستان کې د ښوند برابرولو لپاره باید په تعلیم او تربیت که توجه کی غزوانان چې مکتبونو سفارت کیږي وزدار پاتې نشي او وکولی شي نن په افغانستان کې کار وکړي او خوسته کار د زمينه برابر شي. په دې تیز فکر نه کوم چې دا ضروري کی چې په ځان باندې دومره لوی خطرونه ومني او افغانستان څخه خطر اروپا پورې مثلا دا مصرف کی او ځان لپاره لوی خطرونه ومني.
د افغانستان د کار او ټولنیز چارو وزارت چې افغانان ته د کار زمينه برابروي، دا مني چې په هیواد کې ډیر خلک بیکار دي او د بهرنی هیوادونو ته په قاچاقي توګه د تګ لامل هم ګرځي. د دغه وزارت مرستیال غوث بشیر وای بهرنی هیوادونو له افغانستان څخه د کارګرو غوښتنه کړې او دوی پر داسې لارو کار کوي چې افغانان د کار لپاره په رسمي توګه ولیږي.
موږ غواړو چې رسمي په توګه زمينه د کار برابر کړو ورته، او هغه کسان چې په قاچاقي ډول ځي د خپل یو جرم دي او دا جرم هیڅکله هیڅ چاته اجازه نه دي چې دوی ځي په غیر رسمي ډول او چې دوی ګیر شي. د معلومات هر کشور خپل قوانین او مقررات لري او په هغه قوانین او مقررات سره سم دوی سره رفتار شي.
پر افغان دولت د انتقاد کیږي چې د انسان قاچاقونکو د مخنیوي لپاره اغیزناک ګامونه نه دي اخیستي، خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی په دې اړه خورا ډېرې هڅې کوي او په خپلو نوو پروګرامونو کې خلکو ته عامه پوهاوی هم ورکوي چې په قاچاقي توګه بهرنیو هیوادونو ته ولاړ نه سي. د دې وزارت وایي زمري بشري ازادي راډیو ته وویل چې د انسانانو 25 تنه قاچاقونکي په دې وروستیو کې نیول شوي او په دې برخه کې لا هڅې روانې دي.
په دې وروستیو کې فلس تجیه کشف شوي دي د پولیسو لخوا او د دغو قضایاو په تور 25 تنه قاچاقبران د پولیسو لخوا نیول شوي دي او مربوطه مراجعو ته سپارل شوي. په دې هکله مبارزه نه تنها همزکه روانه، بلکې په هوایي ډګرونو او په هغو سرحداتو کې چې د اوبو سرحد له نورو همسایه ممالکو سره په هغو مواردو کې هم له دې پدیدې سره مبارزه وسي او کوشش مو دا دی چې د مبارزې تر څنګ عامه پوهاوی هم تقویت کړي.
د نامنې او بیکاروي له امله یوازې افغان ځوانان خپل هیواد نه پرېږدي، بلکې د راپورونو پر اساس اوس یو شمېر کورنۍ په قاچاقي توګه بهر ته آن د خپلو کوچنیانو د لېږلو هڅې کوي. د یونیسف یا د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق په تازه رپورټ کې راغلی چې په سلو کې تر څلوېښتو زیات کوچنیان چې په بهرنیو هیوادونو کې پناه غواړي افغانان دي. د یونیسف د رسنیو مسؤل عزیز فروتن وایي چې د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره به خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي چې کورنۍ خپل کوچنیان په قاچاقي توګه ونه لیږي.
یونیسف غواړي چې په افغانستان کې هم خپل نور همکارانو سره هم د افغانستان حکومت سره په یو دوی داسې یو کمپاین جوړ کړي چې دغه ماشومانو چې غواړي کډه وکړي او هغه کورنۍ چې غواړي خپل ماشوم لویدیز خواته واستوي دوی سره خبرې وسی، دوی ته معلومات برابر سی او یو ښه کمپاین وي چې دوی د دغه سفر نه مخنیوي وکړي.
په قچکه توګه اروپایي او امریکایي هیوادونو ته د افغانانو تګ له ایران، پاکستان او ځینو نورو ګاونډیو هیوادونو څخه پیلیږي. دوی اړ دي چې خپل هدف ته د رسیدو لپاره د څو ملکونو له پولو واوړي. له دوی څخه اکثره د بهرنیو هیوادونو د پولیسو لخوا نیول کیږي، زندانی کیږي او د ډیرو خواریو له ګاللو وروسته بیرته افغانستان ته رالیږل کیږي. دا چې افغان دولت په بهر کې د دارنګ نیول سو افغانانو برخلیک پاره څه کارونه کړي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وین احمد ظاهر فقیری وای
مونږ د افغانستان له سیاسي څنګه یا کنسولګری سره یو ځای هڅه کړي چې په هغه هیوادونو کې چې افغانان په قاچاقي توګه ورغلي او د پولیسو په ولکه کې دي د ډیپلوماټیکو لارو مو کوښښ کړي چې همدا هیوادونه د تلیواله کړو چې د نیول سو افغانانو سره د نړیوالو منل سو اصولو په چوکاټ کې عمل وکړي. انساني کرامت او افغانی حق ته زیانونه رسوي او عزت هم پرځایوي.
که څه هم په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه سوي دي او د دولتي سکتور تر څنګ خصوصي سکتور هم وده کړې، خو بیا هم د کار د نشتوالي ستونزه په خپل ځای پاتې ده. اکثر کارپوهان په دې باور دي چې په هیواد کې دننه باید د تولیدي فابریکو، کرنیزو او اقتصادي پروژو پلي کېدو ته پام وسي تر څو زیات شمېر ځوانانو ته د کار زمینه برابره سي او په دې توګه بهر ته په قاچاقي توګه د دوی د تګ مخه ونیول سي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
به هر تمو د انساني قاچاق په اړه رپورت واوري چې ویل کېږي د په افغانستان کې یو لوی ستونزه ده. همدارس په روانه خبرونه کې د ماشومانو د ناوړي وضع په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یونیسف رپورت هم در اورو. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. زمن غګلا ازادي رادیو او ری وخت 2:28 دی. د هرات په شینډند ولسوالۍ کې د وسلو او مهماتو د وی لوی دیپو د کشف او نیول کېدو خبر ورکړل شو. سیمیز مسولین وای د ډول دیپو په سیمه کې په خپل ډول کې بي ساره ده. په دې اړه د ازادي رادیو خبريال شرف الدین ستانګزه لسیمه راپور راکوي.
د شندن ولسوال ملال احمد ازادي رادیو ته په ټلیفون سره وې دي زرګونه فیر مرمۍ مهمات او وسلو یې وزیر مې زیرکو کې کشف او تر لاسه کړه.
تقریبا په تعداد کې د سلاح او صندوق مرمۍ د او ماينونه انفجاري مواد د پیاوا ملان د غلینونه چې انفجاري مواد کې کار ځنه اخیستل کیږي، شیمیاوي مواد په انفجاراتو کې کار ځنه اخیستل کیږي. د امریکا د بهرنی قواوو او د افغانستان د کوماندو کنداک چې په شندان کې د دغه طرف څخه د زیرپور بختابات په کلي کې کشف شوی.
ولسوال وی وسلو سره په تړاو یو تن نیول شوی کوم چې د په وینا تازه د مخالفو وسلوالو لخوا سیمې ته راوړل شوی.
دا تازه و د دې په ارتباط یو نفر په نوم د فیصل
د یو بل خبر په اساس د پنځم په ورځ د غرب زند وسوم ظفر قلوردو څخه 1346 تنه سربازان تر ور نظامي زده کړو وروسته فارغ او بریالي کونه ور باندې وویشل سوی. د وسوم ظفر قلوردو قمندانې ویان نجیب الله ویل د کسان په هرات سربیره فرا او د کابل صحاوي قلوردوګانو کې دنده پر مخ بوزي. په هرات ولایت کې دولتي چارواکي په داسې مهال د امنیتي پرمختګونو حل ورکوي چې په گاوند ولایت بادغیس بالامرغاب ولسوالۍ کې دوه ورځې راهیسې د دولت او طالبانو ترمنځ جګړې نښتې. دولتي مامورین برخلاف د جګړې تایید کوي، وایي په جګړه کې دولتي لوری لاس برای سړیو ته زیان نه ده اوښتی، مګر د وسله والو طالبانو ګڼه سړي وژل شوي دي.
دا د ازادۍ راډیو ده. قدرمنو دوستانو، د مهال 2:10 دی. احمد تکل په سټډیو کې دی، د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پخوانی ځانګړی استازی وایي په پاکستان کې د طالب مشرانو د نیولو وروستۍ لړۍ په افغانستان کې د سولې هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د ایساف ځواکونو قومندان وایي چې نږدې زر تنه امریکایي سرتیری به د ایساف په چوکاټ کې د هیواد په شمالي سیمو کې ځای پر ځای شي. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جرمني په مالی مرسته د 430 میلیونه یورو په لګښت د بیا رغونې پروژې عملي کیږي. د هرات د شینډن ولسوالۍ چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې سلګونه صندوق وسلې، مرمۍ او مهمات نیولې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د هیواد له امریکا سره د اوږد مهالې هر اړخیزې همکارۍ غوښتونکی دی. د ایران د حکومت مخالف مشر میر حسین موسوی پر خپلو پلویانو غږ کړی چې په نوي کال کې د حکومت پر ضد نورې مظاهرې وکړي. د منځني ختیځ د سولې په بهیر کې ښکیل څلور اړخونه د فلسطینیانو او اسرایلو د سولې په د بهیر په اړه د غور په مقصد نن په مسکو کې کتنه کوي. او په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن له صدر اعظم ولادیمیر پوتین سره تر خبرو وروسته روسیې ته خپل سفر پای ته ورسوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو دوستانو، د خبرونې دوهمې نیمه ته رسیدلی یو، او په دوهمه نیمه کې د اونۍ انتخابونی پروګرام هم اوریدای شي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یونیسف وایي افغانستان په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د مړینې، سوې تغذیې او جنسي تیریو له کبله سخت ځای دی. د دې ادارې یو مسؤل افغانستان ته تر سفر وروسته وویل د افغانستان بد وضع په ټوله منځنۍ آسیا او حتی نړۍ کې ساری نه لري. نوموړي په وړکتوب کې د نجونو جبري ودونو ته هم اشاره کړې او ویلې دي اوس هم د زیږون په مهال د مندو مړینه ډېره ده. نوموړي ویلي د نورو سیمو په پرتله په ناامنو ولایتونو کې ماشومان په بد وضعیت کې دي. سلیم محمد سلیم په دې اړه نور تفصیل لري.
14 کلن نقیب الله د غریبۍ له لاسه ښوونځی نسي ویلی، ټول ورځ یې خیرنه بوجي پشاوي او د کندهار په کوڅو کې زړې اوسپنې رانیسي، بیا یې د کباړ پر دوکاندارانو خرڅوي. په دې توګه غواړي د خپلې بېوسې کورنۍ مرسته وکړي. هغه د کندهار له ګڼه ګوڼې او دوړو په یوه ډکه کوڅه کې روان و. مخ، لاسونه او کالي یې خیرن و. په دې وروستیو کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونیسف د افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د جنوبي اسیا لپاره د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې مشر پرون وویل چې افغانستان په نړۍ کې د کوچنیانو د مړینو، سوې تغذی او جنسي تیریو له کبله د ماشومانو لپاره تر ټولو سخت ځای دی. دانیل تول چې له یوې اونۍ راهیسې د افغانستان سفر پیل کړی، همداراز وویل د ماشومانو په برخه کې د افغانستان وضعیت په مجموع کې په جنوبي آسیا او حتی په درست نړۍ کې ساری نه لري. د همداراز وویل کما د یوې ستونزې مخه نیولی سوی، هغه به دا و چې د افغان ماشومانو د مړینې مخه به مې نیولی. نوموړي رویټرز خبري اژانس ته دا هم وویل چې د دریو لسیزو جګړې او د طالبانو د حملو شدت د افغان ماشومانو لپاره ژوند نور هم سخت کړی. د یونیسف ادارې افغانستان د ماشومانو لپاره په دې خاورینه دنیا کې تر ټولو سخت او د ناوړو شرایطو لرونکی هیواد بللی دی. ښاغلي دانیل په یوه پناځای یا مرستون کې یوه ښځه ولیده چې په 9 کلنۍ کې په زوره پر یوه بالکل نابلده سړي بد سوې وه، بله یولس کلنه وه چې هغه هم په زوره واده کړی سوې وه. دغه دروي په هر زرو افغان ماشومان کې 250 تر 15 کلنۍ مخکي او په هر زرو کوچنيانو کې 115 پیته تر 1 کلنۍ مخکي مړکیږي. د یونیسف په وینا د مړینو دغه شمیر د نړۍ له هیڅ هیواد سره د پرتلې وړ نه دی. د رویټرز په راپور کې راغلی د یونیسف د 15 کاله مخکې راپور په حواله افغانستان په نړۍ کې د میندو د مړینې په برخه کې دویم هیواد دی. په هرو یو لکو میندو کې 1300 د زیږون په وخت کې مري. ویل سیوی د افغانستان په ناامنه ولایتونو کې د ماشومان وضعیت تر نورو بد دی. په کندهار کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر د ماشومانو د څانګې مسؤول شمس الدین تنویر آزادۍ راډیو ته وویل په جنوبي ولایتونو کې وروستیو ناکراریو په زرګونو ماشومان بې سرپرسته کړي او اکثره یې په روحي ستونزو اخته دي.
دوی بیخی تکلیف رواني لري، بي سرپرست دي، یعنی دوشتیا د تشويش ور دي. کندهار شهر یو مرکزی موقعیت لري، د دوی د حیات د تامین لپاره، د دوی د ژوند لپاره یو اړین کار دی چې موږ باید یو ځای ولرو، مخصوص ځای د هغوی لپاره تعین کړو، ځکه چې اوس په خوا مرسون و، مګر مرسون اوس نه مني. دا بیخي موږ ځای نه لرو، دا یو داسې ستونزه ده چې بیخي د هر لارې نه لري. زه ډېر په تشويش کې وم.
په افغانستان کې چې تر 2000 لومړی میلادي کال راهیسې په دې وروستیو کې ناامني پراخه شوې، د طالبانو او مخالف اړخونو په جګړو کې اکثره کورنۍ کډو ته مجبوره شوې چې ورسره زیات ماشومان هم مجبوره شوې د هیواد په بیلابیلو برخو کې له کورنیو جلا سي، ان چې ځینې یې مجبوره شوې اروپایي هیوادونو ته د کار روزګار لپاره ولاړ سي. تیر اپریل 24 افغان ماشومان چې د 1400 او 1400 کلونو ترمنځ عمرونه یې وو په روم کې د یو ریل ګاډي اډې ته څیرمه وموندل سول چې هورې ژوند کاوه. دغه راز د وړو نجونو په زور بدولو او پردو ایجنسی تیروی ته هم اشاره سوې چې یونیسف یې په اړه اندېښنه ښولې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
زمون غږله ازادي راډیو اوري قدرمنو دوستانو، په روانه خبرونه کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یو نوي تسلیحاتي تړون د منځته کېدو لپاره مسکو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه رپورټ هم لرو، خو لومړی به کورني موضوعاتو څیړو. د سرپل خلک په دغه ولایت کې د قانون او مرکزی حکومت احکامو نه پلي کېدل او د دوی په وړاندې د دولتي ادارو د کارکوونکو له چلند شکایت کوي. د موضوع جزئیات له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال سمیع الله غوښتون په راپور کې.
د سرپل ولایت خلک وایي د دغه ولایت په دولتي ادارو کې د اداري فساد او د قانون نه پلي کېدل دوی دې تاړې استلی دي چې خپل سیمې پرېږدي. د سرپل ولایت د اړوندو سیمو یو شمېر زیات خلک سر ټکوي چې د دغه ولایت په دولتي ادارو کې د پخوانیو قوماندانانو او سیمه ییزو زورمندانو په خوښه په وظیفه ګمارل شوو کسانو یوازینی کار د قانون څخه سرغړونه، د خلکو ځورول او د دولت او خلکو ترمنځ د فاصلې پیدا کولو څخه بل څه نه په سترګو کېږي. چې د دغه ولایت د بلوڅ قوم مشر محمد حسین بلوڅ وایي که چیرې نړیواله ټولنه او دولتي چارواکي دغه ستونزې مخنیوی ونه کړي نو خلک دې ته مجبور شوي دي چې خپلې سیمې پرېږدي او د خپلو حقوقو لاسته راوړلو په خاطر هغه څه ته لاس اوږد کړي چې خپل حقوق پرې ترلاسه کولی شي.
فساد خو بالکل اوج ته رسېدلی. که چیرې نړیواله ټولنه او وسنۍ حکومت دې ته رسیدګي ونه کړي موږ به د مخالفینو غږ ته لبیک کو وایو. یعنی په تاریخ کې د افغانستان تر دې پورته فساد نه دی
پېښ کړی. موږ مشکل حل نه دا فساد چې ورک نشي موږ به زم د وطن پرارېږ.
د سرپل ولایت د خارکش سیمې اوسیدونکی محمد خان وایي چې په دغه ولایت کې لا هم پخواني زورمندان د خپلو ګټو د ساتلو په خاطر د قانون څخه په سرغړونه خپل حکم چلوي.
ټول دغه زور واکان دي خالي د دغو کار په ټلیفون دی موږ دا یې نه دا ټول خولې وازی راتنیولې چې په اړه شوبه ورنمزو به په څو خبره ولا کړ سره وي. دا ټول موږ ورغلي والی سب تک شنه ستدي دا رژیم کړی دي موږ بس خاص نه کیږي بس خاص دغه زور واکان کیږي.
سرپل ولایت د سیدآباد اوسیدونکی اسدالله سغزای وایي چې په دغه ولایت کې د قانون او مرکزی حکومت د احکامو خلاف د ولایت دولتي چارواکي د سیمه ییزو زورمندانو په خوښه پریکړه او کار کوي.
اوس واضح به ده چې مستند به دروښیم چې یو د سیدآباد د سغزو قوم چې رئیس جمهور یې فیصله کړې ده چې یعنی بې قید و شرط ملکونه باید ور تسلیم شي تر اوسه نه تسلیمېږي. بل دا د نورو سغزو قومونو په بیسود کې تقریبا چې لږ انشاءالله یو نیم زر جریب مځکه ده، یعنی دوی ټوله دا دوه کاله یا درې کاله کېږي چې شوبه پر شوبه ګرځي هیڅ څوک یې به له خدای پښتنه نه کوي. د داسې یو بې کفایته حکومت په خصوص موږ په سرپل کې
د اختاج اوسیدونکو اسدالله د دغه ولایت دولتي ادارو له کارکوونکو څخه د خلکو د نارضایتۍ لامل د سیمه ییزو زورمندانو په خوښه نااهلو کسانو ته د واک او کار سپارل بولي.
لیمیت نه لري او زور یې په لاس کې د توپک په زور باندې حکومت کوي. نن د هغوی خبرې چلېږي او هغه څوک چې لیمیت لري او هغه څوک چې په دولت چارو کې ماهر وي، قانون پوهوي، هغوی ته حق نه ورکول کېږي. اوس هم حکومت د زورواکانو تبکسالاران ملګری.
د سرپل والي محمد بشیر قانت هم د دغه ولایت په دولتي ادارو کې د قدرونو د نشتوالي له امله د لسو تر پنځلسو کلونو د یو شمېر کارکوونکو او د ادارو د مشرانو شتون مني او وایي چې اداري فساد دا مهال د هېواد په سطحه یوه لویه ستونزه ده. حدوی د مخنیوي او منځ وړو په اړه د عملي ګامونو اخیستل پیل کړي دي.
فساد اداري خو در افغانستان خو از ډېر وخت به ای طرف ریشه دواندگی
افغانستان کې اداري فساد له ډېر وخت څخه یوه لویه ستونزه ګڼل کېږي او خپلې ریښې خپرې کړي دي. له دې څخه هیڅوک انکار نشي کولی. خو په سرپل ولایت کې د خپل مسؤلیت اخیستو څخه وروسته یې د مخنیوي په اړه جدي ګامونه اخیستي دي چې تر پخوا یې کچه راټیټه شوې ده او د دولتي ادارو کارکوونکو ته یې تل هدایت دادی چې د خلکو له سر څخه د ظلم ستم لاس لرې کړي او د رشوت اخیستو په خاطر د خلک نه ځوروي.
شما دست ظلم و تعدید از بالای مردم دور بکنین. از مردم
په دا سوال کې د سرپل ولایت خلک د دغه ولایت په دولتي ادارو کې د اداري فساد او له رشوت اخیستو څخه تر سومو راغلي دي چې تېره ورځ په لسګونو کسانو د یوې مظاهرې په ترڅ کې د ښار په واټونو کې د سرپل ښاروال پر ضد د هغې د بې عدالتۍ او قانون څخه د سرغړونې شعارونه ورکول او هغه یې په بې عدالتۍ او اداري فساد تورن کړ.
هغه افغان محصلین چې د هند په بیلابیلو پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت دي اکثره یې خپلې زده کړې پرېږدي او افغانستان ته ستنېږي. ځینې په تدریسي ژبه چې انګریزي ده سم نه پوهېږي او ځینې په ساینسي مضامینو کې کمزوري دي. په نوې ډیلي کې له میشت آزاد خبریال محمد صادق رښتینی سره د دغو ستونزو په اړه سالم محمد سالم مرکه کړې او په پیل کې د دغو ستونزو په اړه ورڅخه معلومات غوښتي.
دغه لومړي سره چې هندستان افغانستان ته بورسونه اعلان کړي دي او په تیرو پنځو کلونو کې دغه محصلین هندستان ته راځي، د انجینری پوهنځي ځینې محصلین دغه پوهنځی پرېږدي یا بل داسې پوهنځی انتخابوي چې هغه اوس نسبت انجینری ته په افغانستان کې ورته چندان اړتیا هم نشته او یا هم پوهنځي پرېږدي او بیرته افغانستان ته ځي. ستونزه په مجموع کې دا ده چې دغه محصلین په تدریسي ژبه سم نه پوهېږي، لکه څنګه چې ښایي په افغانستان کې دغه ریاضي او هندسه او مثلثات دا په سمه توګه نه وي زده کړي. نو دلته چې راشي هغه د سیم په هغه لومړي کلونو کې بیا په ازموینو کې ناکامه شي او یا هم ګډون نه کوي. ځینې محصلین مخکې له دې چې بیا په ازموینو کې ګډون وکړي په دې بیره کې دي چې زه به ناکامه شم، نو په اول سر کې چې راشي بیا دلته د هند بورسونو هغه مسؤلینو ته وایي چې زموږ پوهنځی راته تغییر کړه او یوې بلې پوهنځی ته مو ورکړه.
تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې زیاتره د انجینری پوهنځی محصلین خپل زده کړې پرېږدي، ولې د انجینری پوهنځی؟
ځکه چې دغه پوهنځی لوستل نسبت نورو پوهنځیو ته ستونزمنه خبره ده او بل محصلینو په خبره چې دا پوهنځی رخصتي نه لري، نو موږ اړ یو چې په څلورو کلونو کې باید افغانستان ته یو ځل لاړ شو. بل دغه تدریسي ژبه چې ده انګلیسي ده، هغوی دغسې معیاري نه وي زده کړې په افغانستان کې لکه څنګه چې ښایي.
هو، دغه کسان چې ټاکل کېږي د هند د بورسونو دپاره خو په افغانستان کې هم تګ نه مخکې دوی څخه امتحان اخیستل کېږي. په هغه وخت کې نه معلومېږي چې د چا انګلیسي سویه څومره ده یا څوک په دغه ساینسي مضامینو کې څومره وړتیا لري.
که څه هم ازموینه اخیستل کېږي خو دغه کسان چې تښتېدلي دي او یا هم پوهنځیو ته تغییر ورکړی دی، اوس داسې معلومه شوې ده چې دغه کسان وو چې د اړیکو او واسطو پر اساس هندي پوهنتونونو ته راغلي وه. ځینې داسې دي چې په انګلیسي باندې روانې خبرې کولی شي خو دلته چې کم لوستل دي هغه نه شي کولی.
دغه ستونزې د هند په کومو ښارونو کې زیاتې لیدل کېږي؟ ویل کېږي چې د هند په مرکزي ښارونو کې، ځینې لویو ښارونو کې دغه ستونزه نسبت نورو سیمو ته کمه ده. تاسو چې هلته وسیږي او د خلکو سره مخابرې کړي دي یا تماس کې، ستونزې په کومو سیمو کې زیاتې دي؟
پونی پوهنتونونو کې چې د انجینرۍ پوهنځي کې کوم محصلین دي هغوی وایي چې د تیر کال محصلین چې راغلي دي ولس کسان اوس د هغوی څخه یوازې څلور کسه پاتې دي، چې دا ډېره په تعجب وړ خبره ده چې په څورلسو یا اولسو محصلینو کې یوازې څلور پاتې کېږي. بله ستونزه چې دلته په مجموع کې سه هغه هم دغه د پونی په ښار کې چې محصلین ورسره په اجتماعي ډول مخکې کسم دلته چې موږ په ډیلي کې له محصلینو سره خبرې کړي دي، هغوی تر ډېره د خلکو له چلند سره دلته او د دولت د چلند څخه خوښ دي. خو په پونی ښار کې هلته ویل کېږي چې ځایي مرهټیان په مجموع کې یوازې له افغانانو سره نه بلکې هلته د ټولو بهرنیو محصلینو سره هم ځینې وخت لکه چې په مشکل کې راځي او جګړې ورسره کوي.
تاسو په نوی ډیلی کې لمیشت آزاد خبریال محمد صادق رښتینی سره د دې موضوع په اړه مرکه ووریده چې ولې هغه افغان محصلان چې د هند په بیلابیلو پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت دي اکثره یې خپلې زده کړې پرېږدي او بیرته هیواد ته ستنېږي. نوموړي په خپله مرکه کې د دې موضوع د دلیل په اړه وویل چې ځینې په تدریسي ژبه چې انګلیسي ده سم نه پوهېږي او ځینې ساینسي مضامینو کې کمزوري دي نو له دې امله بیرته هیواد ته ستنېږي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او مخته تر دې چې د اونۍ انتخابونی پروګرام درته وړاندې کړو، هیله ده نوې چې د مهال 2:45 دی یو نړیواله موضوع راخلو. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یو نوي تسلیحاتي تړون رامنځته کول او د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې د توپیرونو له منځه وړل مسکو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیرې میرمن هیلری کلینټن د دوه ورځني سفر عمده هدف و. د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګ په دې اړه یو راپور خپور کړی چې سلیم محمد صالح غټ ټکی راژباړلې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د هغې روسي سیال سرګی لاوروف وایي واشنگتن او مسکو د ستراتیژیکو وسلو په برخه کې یو موافقې ته نږدې سوي دي، خو پر یوې کلیدي مسلې توپیرونه سته چې هغه ایران د اټومي وسلو له جوړولو راګرځول دي او په عین حال کې روسي اعلان کړی چې د ایران لپاره یو اټومي ریاکټور د بشپړېدو په حال کې دی چې په ایران کې به ولګول سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل موږ د ولسمشرانو په لارښوونه په مذاکرو خوشحاله یو، دا کار د ولسمشرانو تر شخصي کنټرول لاندې دي. زیات دلایل سه چې فکر کوو موږ اوس وروستي پړاو ته نږدې سوي یو. د میرمن کلینټن په خبرو کې هم خوشبیني ښکارېده. هغې وویل په جنیوا کې د اټومي وسلو د مخنیوي تړون یا سټارټ په اړه خبرو اترو زیات پرمختګ رامنځته کړ او موږ دواړه لوري به د وروستي توافق په برخه کې کار کوو.
We are beginning our discussions about
مجد استارت یاد اټومي وسلو د مخنیوي تړون په برخه کې خبرې کوو چې دوه ولس مشران کله او چیرې دغه تړون لاسلیک کړي، خو موږ نه غواړو په دې برخه کې ځانونه زیات مخته کړو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سټارټ په نامه یو تړون رامنځته کړی چې هدف یې د اټومي وسلو د خپرېدو مخنیوی دی چې له مخې یې له مسکو سره د اړیکو د ښه کولو باب هم پرانیزي. د سړې جګړې په کلونو کې دغه اړیکې زیانمنې سوې وې. د مسکو په دوه ورځني کتنې کې میرمن کلینټن پر ایران د نویو بندیزونو د لګولو ترڅنګ د منځني ختیځ د سولې پر پروسې هم خبرې وکړې. له میرمن کلینټن سره تر خبرو مخکې لاوروف وویل امریکا نه د روسیې دښمنه ده او نه یې تر اوسه دوسته وه، خو دا یې هم وویل چې د اوباما او میدویدیف ترمنځ د باور او اړیکو د پراخېدو په برخه کې خبرې سوي دي. که څه هم د سټارټ تړون په برخه کې څه پرمختګونه لیدل کیږي، بیا هم د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې ځینې اندېښنې پر ځای پاتې دي. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین پرون اعلان کړ چې روسیه غواړي د روان میلادي کال په نیمایي کې د ایران په بوشهر سیمه کې یو ریاکټور فعال کړي. پر دې اعلان سمدلاسه د میرمن کلینټن لخوا انتقاد وسو. هغې وویل دغه ډول یو اقدام به تر وخت مخکې ځکه وي چې ایران تر اوسه د خپل اټومي پروګرام په اړه اسناد نه دي وړاندې کړي چې دغه فعالیت یې د اټومي وسلو د تولید لپاره نه دی. خو میرمن کلینټن بیا هم پر ډیپلوماتیکو خبرو اترو ټینګار وکړ.
We are still committed as we have been to a diplomatic solution.
موږ اوس هم د تیر په څیر متحد یو. موږ ډیپلوماتیک حل غواړو. په دې برخه کې باید یو حل رامنځته شي. ایران که خپل نړیوال تعهداتو ته پام ونه کړي زیات دوام نسی کولای.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز په خپلو خبرو کې له افغانستان څخه د نشي موادو قاچاق ته هم اشاره وکړه چې په وینا یې امریکا او روسیا به په ګډه د دغو موادو د قاچاق په مخنیوي کې ګډه همکاري کوي او خپل استخباراتي معلومات به سره شریکوي.
دا ازادي رادیو د قدرمنو دوستانو اوس مو انتظار لنډوم او له تاسو سره په ګډه د اونۍ انتخاب پروګرام اورو چې احمد تکل چمتو کړی.
د اونۍ انتخاب
د اونۍ خبر جوړونکو چهره
د اونۍ شخصیت
روانه اونۍ کې د یکشنبه په ورځ کندهار ښار یو ځل بیا د انتحاري حملو د یوې لړۍ شاهد و. د راپورونو له مخې په دې حملو کې ټول 40 کسان ووژل شول او له 500 ډیر ټپیان دي. دا په روانه اونۍ کې د ازادۍ راډیو خبر جوړونکي پیښه وه. د کندهار والی توریالی ویسا وروسته له دې چې امنیتي ځواکونو دا حملې شنډې کړې په یو خبري کانفرنس کې وویل په دې حملو کې 8 تنه پولیس او له ډیر شو زیات ملکی وګړي وژل شوي دي. ښاغلی ویسا هم درس په دې پیښه کې د 40 دوکانونو او 12 کورونو د ویجاړېدو خبر هم ورکړ. ښاغلی ویسا له حکومتي چارواکو غوښتنه وکړه چې د ښه امنیت د ټینګولو لپاره کندهار ښار ته اضافي ځواکونه واستوي. د کندهار امنیتي چارواکو ازادۍ راډیو ته وویل دا حمله د کندهار محبس، د امنیه قومندانۍ، د ښار تجارتي مارکیټ او د ولایتي شورا د رئیس احمد ولی کرزی کور ته نږدې وشوې او په دې ترڅ کې اته لوی چاودنې واورېدل شوې. د کندهار د امنیه قومندان مل پاسوال سردار محمد ځاځي د دې حملو د څرنګوالي په اړه خبريالانو ته معلومات ورکړل.
زموږ د شپږمې اوزې پولیسو د عمومي محبس جنوب خواته تقریبا 300 متره په پټیو کې اته دانې وسکټونه د انفجاري موادو نه ډک، درې دانې مرمۍ او درې عدد شاجورونه د کلاشینکوف او درې سوبه د ملي اردو درشل سره وړي چې البته دوی نه شول وکړل چې دغه استفاده وکړي شي. او هغه زموږ د پولیسو د کلک قامت سره یا د موږ د پولیسو د کلکو کړنو سره مخامخ شول. دوی په دې باندې اغنه شول موافقه نه شول. او هغه شان د موږ لاسره غلي دي، ولی متاسفانه چې موږ نفر لا سنه دی راغلی او دوی په تېخته بریالي شوي دي.
تیر کال د کندهار پر زندان دې ته یوې ورته حملې سلګونو زندانیانو او مجرمانو ته له دې زندانه د تېښتې امکان په لاس ورکړ. پر کندهار ښار دا حمله په داسې حال کې وشوه چې افغان، امریکایي او د ناټو ځواکونه د هلمند ولایت د مارجې په ولسوالۍ کې له پراخو عملیاتو وروسته اوس په کندهار کې د ورته عملیاتو لپاره د چمتووالي خبرې کوي. له دې حملو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د دې حملې په اړه د څېړنې لپاره کندهار ښار ته سفر وکړ. ښاغلی اتمر وویل چې د دې خونړۍ پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي او روان دي. د زیاته کړه چې کندهار ته د نورو سرتیرو د استولو پریکړه شوې ده.
کندهار ښار او ولایت نورو قواو ته او د موجودو قواو ټینګښت لپاره خاص ضرورت لري. د دې لپاره فیصله شوې ده ډېر ژر به تاسو د پولیسو د ټینګښت لپاره نوي اقدامات. ما قرون د وزیر صاحب دفاع او د رئیس صاحب امنیت ملي سره خاص مجلس درلود. په امنیت شورا کې رئیس صاحب جمهور امر هم داده و ټولو ته چې خاصه توجه به د دې لپاره کېږي چې زموږ د قوتو زیاتوالی او مؤثریت په ښه توګه سره تضمین شي.
د کندهار د ولایتي شورا د رئیس احمد ولی کرزی په وینا سیمه ایزو استخباراتي مامورینو ته د دې حملو په اړه خبرونه رسیدلی وو او دوی پوهېدل چې داسې یو پیښه به کیږي. د ده په وینا په دې برخه کې په خلکو کې هم پراخې آوازې خپرې شوې وې. دا دقیقا همغه ټکی دی چې د پوځي چارو کارپو جنرال امرالله امان یې د دولتي او امنیتي چارواکو بې کفایتي بولي او ګوته ورته نیسي.
دغه حرکت یو استخباراتي عملیات و بغیر لغنه تاسو ګورئ په کندهار کې امنیتي قواوې، کشفي قواوې وجود لري. متاسفانه چې د کندهار د والي د خولې څخه چې څنګه ما په اوله ورځ باندې واورېدل چې موږ قبلي راپورونه هم د دې درلودل، اما متاسفانه کشف د موږ قوا د امنیتي د موږ توان نه درلوده، مسلکي وړتیا یې نه درلودله چې د دې جلوګیري کړې وه. نو د دولتي چارواکو څخه د کندهار کې چې موجود دي جدي باسپوس باید وشي. د داسې یو غمانګیز حادثه کې جناب والي صاحب، جناب قمندان د امنیت، جناب مسؤول د شورا د ولایتي، قمندان د سرحدي، دغه قواوې موجودې دي. د دې په موجودیت کې د کندهار په زړه کې داسې حادثه کېږي.
د دې حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه واخیست. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی له رسنیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په دې انتحاري حملو کې 50 افغان او نړیوال سرتیري وژلي او له اویا زیات یې ټپیان کړي دي، خو امنیتي چارواکي دا ادعا ردوي. روانه اونۍ کې مو راپور درلود چې د یوې میرمنې په هڅو د ننګرهار ولایت په شیخ مصری کمپ کې د لسګونو میرمنو لپاره د کار امکان پیدا شوی. دا میرمن چې شریفه نومیږي له کونډو او بېوزلو ښځو سره د تار اوبدلو او لاسي صنایعو په زده کړه کې مرسته کوي. شریفه چې په شیخ مصری کمپ کې تر 200 زیاتو میرمنو سره د تار جوړولو او نورو لاسي صنایعو د زده کړې په برخه کې مرسته کړې، په دې اونۍ کې د ازادۍ راډیو شخصیت ته. د ازادۍ راډیو د دې اونۍ شخصیت څنګه او کله د کارته مټې راونغړلې، د دې له خپلې خولې واورئ.
2001 لپاره مېرمنې په کمپ شیخ مصر کې ما سره په اجره باندې کار کوي چې دوی ته په یو کیلو باندې زه 500 افغانۍ اجره ورته ورکوم. د چنتلې د ډاګ مې اوس سروې وکړله 300 نفره کله د دې تارو عثمان ډېر تازه کوونکي پیدا شوي دي. د ورځې خو د هر سړي اوس خو تجارت ته بازار د هرې ښځې خپل همت ته چې دا څومره همت وکړي هغومره به تولید وکړي په لاس باندې چې جوړې نه له بیګا پورې یو کیلو اله کوي. بیا یو رقم ماشینونه ما ورته واخیستل چې هغه په برک باندې کار کوي. دوی انداز سره کوي لس روپیه چې جرنیټر مې ورته واخیسته. خو اوس زه غواړم سې ما اوس آډر ورکړی دسې دوی ته د پښې ماشینونه جوړ کړم. 2 کیلو 1.5 کیلو 3 کیلو تارم کولی شي. زه وړې خپله د کنده غزنی نه راوړم. غزنی نه دولت آباد نه خو سکول ګټ چې زه پسې ځم کته مکور او پختیا او د کوچانو سره زه خپله پېژنم. د دغو نه ذخیره کوم مخکې یو سور بل سور زه ذخیره کوم خپله راوړم.
شریفه وایي د دې پروژې له پایل سره ګڼ شمېر وزګارو مېرمنو ته د کار زمینه برابره شوه او دوی اوس کولی شي له خپلو کورنیو سره په اقتصادي برخه کې مرسته وکړي. د شیخ مصری کمپ د شوراګانو د ټولنې مشره مېرمن کلسوم مظلومیار د مېرمن شریفې هڅې ستایي. وایي چې د دې کمپ مېرمنې د هر راز کارونو لپاره استعداد لري.
کوم کار چې موږ د وړې پروژه د شرپی وسازي د خوانه زمنګ په کیم کې دي د کی زمنګ په جون کې ډیر تغییر پدې راغلی دی چې یو خزي کول شي د خپل میړه سره پوګه پوګه کار وکړي او بل هغه خزي لکه میړه ته احتیاج نه لري کنه کار رقم شي بیا د خزه په خپل کول شي چې خپل مشکلات په اساني سره هر کیا د پیسو د لاریا هم د سل کنور کورسونه چې خو بل خصوص د وړې کورس دلته چې په کیم کې لکه خزي قالین باپې کول شي خیاطی کول شي هر ډول پروژې شي کیم خزي ټول به استعداد خزي دی زیاتر د سکوچ داول غونټې دي نو ټول ار رقم ګندل کول شي چې څومره پروژې زیاتې ممکن کې.
په شیخ مصری کمپ کې ګنډ شمیر داسې مېرمنې شته چې مخکې یا وزګاری وي او یا یې ستونزمنو کارونو ته اوږه ورکړې وه. خو د شریفې له دې نه وخت وروسته د دوی په ژوند کې ناڅاپي بدلون راغی. دوی اوس د سپنسیو په اوبدلو او د لاسي صنایعو په جوړولو بوختې دي او له دې درکه پیسې ګټي. میرمن شریفه په دې نظر ده چې ښځې هم د نارینه په څیر کولی شي کور ته ګټه راوړي او د کور د اقتصاد په وده کې برخه واخلي.
خزه ډیره امانتکاره ده. تاسو فکر وکړئ چې یو خزه یو واګی پیدا کی دی واګی نه د اقتصاد برابرولی سي. نو موږ ما د خپل کار د ډیر کم اقتصاد نه شروع کړی ده. اوس الحمدلله شکر سي زه چاتم دا نه وایم تاسو ما سره کومک وکړئ. زه چانه څنګه واړم دا د موږ د غوښتنه ده. د دوی نه سي زه نن 200 نفره په کار دي. دوی سي لږ وزه سم چې دا غزر نه پاره سي. شکر دې موږ خپل کالینی د خپل بازار ده. نو دا مېرمنې اوس دې کار نه ډیره راضي دي.
شریفه چې له ډیرو کلونو راهیسې په جلال آباد ښار کې استوګنه لري اوس د شیخ مصری د کډوالو کمپ د سپنسیو اوبدلو د وړې کارخانې د پراخولو په فکر کې ده. دا وایي د میګو او پسونو له وړیو څخه د غلیو مخصوص سپنسی ښه بازار لري. دا حساب کوي او وایي چې یوه میرمن په لاس په یوه ورځ کې 1 کیلو تار اوبي خو که ماشین ولري 1.5 کیلو تار اوبدلی شي. شریفې هوټ کړی چې په هر ممکنه طریقه د خپلو همکارو مېرمنو لپاره د تار اوبدلو ماشینونه رانیسي.
نپ پٹول دنیا دوی کمال دوی جلال دیگی جسر ٹٹی نکڑ دپ میں جسر ٹٹی نکڑ دپ میں دسی خغل ازم روٹانے قربان قربان میں سیرو مل شورنا وزیرستان دو پختانو وطنے وزیرستان دو پختانو وطنے جڑی